د شو
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واورې.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه. یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
د تاریخ متخصص قسیم زیر وای
د افغانستان غوندو ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوي په رها باندې دا ډېر لوی فرصت دی.
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري تکني شوي.
جمهوریت په دوره کې که موږ په کال کې سل یو سلو شل کتابونه چاپول نو سږ کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي، هغه هم زیاتره یې د زړو کتابونو بیا چاپ.
پر همدې موضوع په کابل کې د دریو خپرندویو ټولنو له مسؤلانو سره بحث لرو.
دا
ډاکټر محمد تنها سره د دې د ساينسي مقالو پر نثر شکیدلایم.
هغه نشټانه خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نثر تشریح کولای، معنا دا چې تاسو نه تاسو
شعر هم لر او یو شمېر نور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې راغونډ کړي. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویمو کلونو کې ویجاړ شو، د تیر جمهوري حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو. خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو، رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټې یې څه دي.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره د 1945 کال په نومبر کې جوړه شوه. د دې ادارې تر تاسیس 3 کاله وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس 1915 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري. یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 صحوي دفترونه لري او مرکزی دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی. د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول، د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بېوزلۍ له منځه وړل دي. د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بېلابېل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو، فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی. دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې درې ډوله آثار ثبتوي: معماری آثار لکه مجسمې، نقاشي، کتیبې، همداراز پسمڅو کې پټ آثار. دویم هغه ودانۍ چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري. دریم کلتوري، طبي منظرې، لرغونی ساحې او انتروپولوژیکي سیمې. کله چې یوه سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو له مخې مناسب ښکاره شي، نو دا هیواد کولای شي چې یونسکو ته یې معرفي کړي. دا سیمه، ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لیست کې شاملېږي.
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري؟ په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سوکهولم کې تاریخ لوستلی دی.
درې بخشونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولای شو. یوه بخش د مالی دی، یو مانوي دی او یو تخنیکي دی. مانوي بخش په دې باندې دی کله چې یو اثر، یو جې، یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي، په دې اړه باندې په لویه سطحه باندې په نړیواله، په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی عجیب په اړه غهی منځ ته راځي. د دې ژغورنې په اړه، د دې پالنې په اړه، د دې توجه د جلب کېدنې په اړه باندې ډېر لویه غهی منځ ته راځي. دویمه هغه ټکټه دا چې دا په نړیواله سطح باندې د مملکت هغه په انګلیسي ستاله ګډ ویل ایجاد یا هوس نیت په خلکو کې ایجاد دی مملکت یو ښه تصور وړاندې کیږي نړۍ ته چې کوم د مملکت کې د روسي سرمایه گذاري مملکت ته د سیاحت باعث ګرځي د افغانستان غوندې ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوي په ارهاب باندې دا ډېر لوی فرصت دی بل مادي ګټې دا دي چې سیاحان هلته ځي یونیسکو خپل د یغجی د ساتلو پالن لپاره په ډیر وختونو کې خپل مالی مرسته کوي چې یغجی ورغول شي او ساتل شي په سیمه ملکونو کې چې یغ اقتصاد د یغی ضعیف وي لکه د افغانستان بل سیاحان هلته زیاته سرمایه گذاري کوي بازارونه جوړیږي هوټلونه جوړیږي دغه یو ډیر لوی دغه دی لکه د هند تاج محل مونږ یادولای شو او بل غټه تخنیکی غټه داده چې یونیسکو ته انجینران استي مسلکی خلک استي ترڅو هغه وساتل سي ورغول سي او د هغه سره باغ تخنیکی بخش کې کومک کوي د هغه په بیا رغونه کې د هغه په جوړولو کې په ساتلو کې
په کابل کې د بابر بن چلنن نږدې 1500 کال مخکې ودان شوې ده د دې وړ ده چې یونیسکو یې د فرنګي میراثونو په لړ کې ثبت کړي جزئیات د همایون هیواد پورا پور کې
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونیسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی د طالبانو حکومت اړوند باختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونیسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي
تاریخی لحاظ باندی خبر نړیوال هم په دې مترف دي او دموږ هم ارزو ده چې دا باید یونیسکو یې د نړیوالو میراثونو په بحث کې باید شامل کړي
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولي خو آیا دا بن د یونیسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلی دي لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه بن چې دی د یونیسکو ټول معیارونه هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو د تاریخ یو مهمه برخه وي وو ځانګړی فرهنګي استازیتوب وکي وو مخینه البته دوی 50 کاله شي چې دا غته 1500 کال مخینه لري او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده او دا سی د ژوند چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوړه دی او د تپې ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل سي نو دغه ټول معیارونه په کتو سره دا باغ باید د یونیسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بن ته ورته یو بن په 1302 بیا لمریز کال کې یونیسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بن هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي ل تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خو بابر بن د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بن د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تیروي د کابل اوسیدونکو محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بن ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بن کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډېره خوندې کول او ډېره مزه به وه او خلک به راتلل ورته بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې د هغه نه وروسته د اشرف غني په وخت کې څو ځله ورته راغلی بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځلې ورغلی یم
خو پخوا دا بن ډېر مینهوال لرل ډېر خلک به ورته راتلل او په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی مغاسې دی خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي
په بابر بن کې له پخوا راهیسې کنسرتونه د تیاتر او تمثیل نمایشونه نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي معلومه نه ده چې یونیسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بن د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ رباب جوړونه او د بهزاد د میناتوري هنر د یونیسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تېر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تېر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنی شوی دی، او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هیواد چې له مخکې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنی وي، له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهاندانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاشت کې دوه کتابونه چاپول چې اوس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې شوې دي، تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک کتاب اخلي، څوک کتاب مطالعه کوي، شمېر یا تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سیدی درسی کتابونه اخلي، یعنی درسی کتابونه سو پانتون کتابونه درسی دی، هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي. بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې، یعنی ازالي مطالعه په برخه کې اکثر هغه ځوانان سی کتابونه ته مراجعه کوي، هغوی د ارواپوهنې او د اقتصاد په برخه کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموما ځوانان لري، دوی شکایت کوي چې کتابونو نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسو چې خپل خبرندوی ټولنه لري، ممکن تر نورو لنور زین چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دا کتابونه. په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان اړتیا لري، کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لرئ چې آینده کې ځوانانو ته اعلان کې یو دوی راشي دلته د خپلې خوښې وړ یا د اړتیا وړ کتابونه رانیسي؟
دا خو معلومداره ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار هر څه موږ تاسو وګورئ قیمته سوي دي، دې تر څنګ کتابو به هم قیمته سوي، ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي، نو د کتاب بیه جګه سوي یا د کاغذ بیه قیمته سوي دي، هغه په لحاظ کتاب به هم قیمته سوي ده. کوم کتابونه چې موږ خپل چاپ کړی دي، هغه ته محصلین سمون ته مراجعه کوي، له هغه قیمت څخه چې موږ په کتاب کې ذکر کړی یا په وکی لیکل شوی دی، هغه څخه موږ 40% محصلینو تخفیف ورکوو. موږ هر څه دارو چې محصلینو ته یا کوم کسان سمون ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي، هغه ته کوشش وکړو تخفیف راولو یا کتابونه په څه کم یا ټیټه بیه ورته ورکړو.
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خپرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول، خو سږ کال د چاپ چارې آن 99% راښکته شوي دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چارې اغېزمنې کړي دي.
په تیرې دوره کې د جمهوریت په دوره کې که موږ په کال کې سل یو سلو شل کتابونه چاپول، نو سږ کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي. هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی، که نوي کتابونه مونږ دي ډیر وړاندې کړي. تر ټولو سر لامل اقتصادي ستونزې، اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواږه چاپ سل روپۍ د کتاب د پاره جب کې بیلولي، خرچې نه بیلولي، اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته، نو کتاب به پرې څه واخلي.
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی، په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي، چې دا زمینه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولی شي دلته په وړیا ډول د خپلې خوښې وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بخش خو کتابونه ډېر لیکل شوي دي، ما عمده ستونزه څه داسې موږ عمده ستونزه سره لرو زیاتره سړي د دری او فارسی ژبه لیکل شوي دي، او پښتو ژبه دومره کتابونه لیکل شوي زیاتره پښتو، نور په دری دي خو مشکل حل کیږي انشاءالله. زمونږه سدا په دری او پښتو باندې دوړ باندې انشاءالله مشکل حل کیږي، خو د پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کم وي.
پرزانه زیار چې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټري دورې محصول ده، د کتابونو د چاپ او دغه راز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ضعف، ټولنیزې شبکې او په انټرنیټ کې په لویه کچه د کتابونو خپرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړي دي.
بل علت هم راتلونکي ته نا امیدي کېدلای شي. ټول خلک اکثریت خلک د دې لپاره درس ولري، د دې لپاره کوشش کوي څو وکولای شي په راتلونکي کې روښانه راتلونکی ولري او په راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یوه ګټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافت موجودیت وي، نو کله چې یو څوک کولی شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزان او آسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي، نو ولې کتاب واخلي؟
که څه هم افغانستان کې له پخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وي او ډېری کتابونه به خپرندوی ټولنو په کوټه او پېښور کې چاپول، خو د خپرندوی ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی 80% دا ستونزه هواره کړې او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تېر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوست سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل، له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه دي چې د خبرندوی ټولنو چاپ چاري ټکنې کړې دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشرون چې تر میلاد نشتی سل کاله مخکې زیږیدل دی په وینا پیلوم. دی وایي بی کتاب کوټه داسې ده لکه بی روح جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډوډې شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابل د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤول، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤول. بحث ته میلمنو شراغلی. لومړی به دې تراشم چې اکسوس کتاب پلورنځي پخوا په کال کې شاوخوا سل عنوانه کتابونه چاپول او په تېر یوه کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شاوخوا 16 عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به یې په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تېر یوه کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤول شاغلی ناصری څخه به لومړی واورم چې ناصری صاحب، درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنې شوې دي څه دي؟
ډېره مننه کوم. په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنې شوې، عمده لاملونه زما په نظر دا وي چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شو چې د وارداتي توکی وه، او له بلې خونه یو تعداد حرکتونه چې وو او هغه دلته فعالیتونه موجود وو، نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي له ټکنیکي سره مخ شول، نو په دې اساس دا یو عمده ستونزه وه. او په درېم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوي، او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادي کار به ارزه تمره شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسؤول زیرک صاحب، تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ورسیاتوي؟ د کاغذ قیمته شوی دی، لیکوالان کم شوي دي او ځینې ماسې وتلي نور؟
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل، دغه الکترونیک دی او الکترونیک هم د تعلیم په دغه کې په زده کړو په سیستم کې ټکنۍ سول، ځینې ادارې تر ډېره وخته بند دي لکه معرف په برخه کې لشپغم پورته د انجینر لیسې پانتونونه تر ډېره وخته بسته وو، او د مالیات ته هم لوړ شوي دي. ځمن کې کاغذونه کاغذ چې ده دا ډېر فورت شوی، ډېر ارزانه راتلل اوس تقریبا یو نیم چند یا یو چند اضافه
نورو
برخم راغلی ده، پر هر څه مالیات زیات شوی دی، قیمتي لوړه کړې ده، د تیل قیمت شوی دی، هم دا مستقیما کتاب پر چاپ اغیزه کوي.
د سمون کتاب پلورنځي مسؤول شغلی سمون، تاسو ولې په تېر یو کال کې لږ کتابونه چاپ کړي؟
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل دغم دي، او د دې تر څنګ لوی لامل چې ده دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک ساحو نه لریوالی ده. یعنی خلک اوس داسې راتلونکي ته نا امیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ د عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پرېږدي، او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسیږي ممکن ډیر خرڅ شي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د سوداګری په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقه هم لاسلیک کړي. ناصری صاحب د کتابونو د لیژلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې او یا تاسو د سوداګرۍ د طالبانو د سوداګرۍ له وزارت سره یا له نورو مسؤولو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړي؟
په دې ارتباط له مسؤولو چارواکو سره موږ خبرې کړې دي، موږ خپل اساسي اندېښنو سره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي هغه باید لاسته ولاړې نه شي. متاسفانه چې دوی سره ته ډېر توجه نه کوي او بیا هم موږ ډېره هیله مندي ورته ښودلې ده چې باید دوی په غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې ارڅه کې شوی دی هغه د کاپي رایټ په اساس چې د کاپي رایټ نقص نهایت زیات شوی و، کتابونه کاپي کېدل. په دغه ارڅه کې اطلاعات فرهنګ وزارت قوي لاس راکړل او په دغه برخه کې د تطبیقاتو ډېر ښه تجربې درلودلې چې موږ وکولای شو په دغه یعنې شلو کال کې موږ دا نوښت ونې دلې چې د یو څنګه پوښتنه وکړل شي او دغه د قانون په اساس پوښتنه وشي چې قاتل کتاب دغه کاپي کول جرم دی او د دغه مخنیوی وشي. په دغه اساس موږ یعنې لږ لږ ابتدایي حرکتونه وکړل او وتونه دلې چې دغه د دومره یو څه بنسټیز کو چې د کتاب کاپي کول یو جرم دی باید د مخنیوی وشي.
ناصری صاحب وبخښي، ان تر اوسه پورې په دې برخه کې څه بیلګې هم شته چې ځینو کسانو ته سزا ورکړل شوې وي؟
ولې نه، تقریبا 15 ورځې بندونه په تیر شوله او بیا د تاریخي بندو هم بعض بندونه په وضع شوله او ضمانت خوشي شوې دي او بیا د ویل چې موږ بیا دا کار تلاش نه کوو.
جیرک صاحب، د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړې چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولې شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي هغه اول وختو کې یو څو تخنیکی یو څو نور ستونزې مشکلات درلود. بیا د کتاب پروش اې خواته هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تمه کېده څومره هلته نفوس ده، خو محدود کسان دي ګوتو په شمار کسان کوټي او پېښور ته له کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خواته څخه د دغه دولتي کتاب خپل خاورې ته نه پرېږدي. کوم کتابونه چې له دې خواته هغه هم هلته په کاچاکي ډول دي.
سوال دا ده، یعنی تاسو د طالبانو له استاذ سره خبرې نه دي کړي چې دوی فرضاً په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سي، په پېښور کې ونيسي او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه ستونزه هواره کړي؟
موږ داسې شخصا په دې خام مخکې خبرې کړې وې، په دې ورستو کې خبرې ورسره وکړي. دوی موږ ته وویل چې موږ کوشش کوو څه یو خاطر تاسو د کتاب لپاره بازار دغه عملی اقدام تر اوسه نه رسوي.
سمون صاحب، کتا ستراشم ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی لدی شکایت لري چې افغانستان د پوسټل لارې کتابونه نه سره غوښتي، لیکن کچرته له پاکستان راغوري لږه ځای په اسانه راغوښتي سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې لمه سره خبرې کړې دي، ویلې دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرزن کې زه اروپا ته کتاب راغواړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه په خو هم و. په دې ارتباط تاسو له مسؤولو کسانو سره خبرې کړې؟
په دې اړه لاغه سره د اتحادیه سیوا دې اړه باندې خبرې کړې دي، خو دا لوی مشکل دا هم ده چې هلته د کتاب د ارزان پرېوتلو په پېښور کې یا پاکستان کې چې ده هغه د کاغذ غم ده.
سمون صاحب وبخښئ، زما د کتاب د چاپ سوال نه، زما سوال دا اوسې د پوستې له لارې چې له پېښوره څوک فرزن لندن ته کتابونه لیشي هم آسانه دي او هم بندیزونه نشته، لیکن که له کابل لیشي هم ګرانه تمامیږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه سهولت و د وزارت مخابراتو له لارې ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به موږ وزارت مخابراتو ته سپارل، د پوست له لارې به هغوی دا د هوایي شرکتو سره بیا د هغه ته طریقه لیږل. او طبعا د هغه ځای د دې ځای نرخونه د هغه ځای سره فرق کوي، ځکه هلته چې دی هوایي هغه د تګ لاره اسانه ده نسبت دلته پروازونه ډېر دي، یا ولاته دام کېدای شي، ځکه هلته شرکتونه هم دي. او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت ده، یو څو شرکتونه دي چې هغوی په ډېر لوړه بیه وایي، او دا علاته ده هغوی د ستونزه ساده ده موږ هم درکوو او موږ عملا ورسره مخ یو.
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت اشاره وکړه، ځیرک صاحب هم دا خبره وکړه چې مالیه سات شوې د کاغذونه ګران شوې دي، د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لاره تاسو په څه کې ګوري؟
حل لاره داسې کړئ چې لومړی خو افغانستان کې ستونزې ډېرې دالې چې دلته اوس یوازې چارواکي واکمن دي او افغانستان رسمیت نه لري، نو د دې رسمیت هم یو ستر خنډ دی. له بلې خوانه لاره دا کېدای شي چې لومړی هغه هېوادونه چې کوي کې کاغذ پیدا کړي، لکه انډونیزیا مالزیا، د دوه سره په دغو برخه کې تحصیلات ته لاره برابره شي، لکه زموږ د نفت او ګازو دغه مسایله چې له ګاونډۍ سره خبره وشوي او یو سهولت منځته راغی. نو دا د ډیپلوماټیکو لار نه کېدای شي چې دغه تحصیلات منځته راولي، او ځکه موږ چې راتلونکي کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د معارف کتابونه دي، نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې د لارې نه د تحصیلات ایجاد کړي.
یو له هغو هېوادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډېر لري چین دی. زه نه پوهېږم چې پخوا به له چینه کاغذ راته او که نه. تاسو مالیزیا او اندونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اګست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لري کړې ده، نو چې له دې خوا یې مالیه په 90% وارداتو باندې لري کړې ده، له یې خوا هم ممکن څو کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغسې د اتحادیې له لوري تاسو یوه هڅه مشترکه هڅه نه شئ کولی؟ ناصری صاحب
ولې نه کېدای شي چې پیل شي، موږ خپل دریځ روښانه کړو او اتحادیه شته ده خپل تصمیم نیسي په دې اړه، نو موږ عملي اقدامات ته قطامه یو. کېدای شي تجاران هم دلته اضافه کړي او دلته هم لوی لوی تجاران د کاغذ شته دي، تقریبا شل لوی تجاران لرو په کابل کې چې دوی کولی شي دغې لارې نه د سرمایه ګذاري وکړي.
ناصری صاحب، تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر تللی دی، خو له بهر هم هغوی له تاسو سره همکاري کولی شي که چېرته دا علت وي څرنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو یعنی ډېر کسان چې موږ سره مخکې په رابطه کې وو، نوي هم کسان چې په رابطه کې دي هغه هم د تماس نیسي، دوی چې په بهر کې دي اوس هم په دغه چارو بوخت دي. تقریبا په دې موده کې په خپل ځای مثال دا ورکړم چې موږ سره امیر احمد یاد په دې موده کې درې کتابونه ژباړلي دي چې اوس د هوا څخه بهر دی. همدارنګه بل هم یو ملګري تماس نیولی و، هغه هم ځینې کتابونه ژباړلي دي. نو په دې اساس دغه مشکل هم تعبیر دی، یعنی د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و لفتکنه کیدای شي. خو علاوه پر دې یعنی هغه په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وخت د ټیک شوی دی، یعنی خلکو هغه خپل لومړیتوبونه سره تغییر کړي دي، کوم لومړیتوبونه باید د هغو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس. او دا څه چې یعنی موږ افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي حوزه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنی یوه انتخابي مسله وایم، یعنی موږ ورو ورو دغه دې حالت تر وسته یو د خود کتابي په حساب چې خلکو ته پیوړ اړتیا بدل شي، نو دا اړتیا اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده.
د دې له خاطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدلې صنعت چې په نږدې 16 کلونو کې تر ډېره غوړېدلې وو بیرته را ژوندۍ شو او بیرته په خپل لار روان شي، جیرک صاحب ستاسو وړاندیز څه دی؟
دولت د تعلیم په برخه کې، د مطالعې برخه کې انګیزه شي پروګرامونه جوړ کړي، خلک تشویق کړي، ځکه د دې له تعلیم سره عموما انګیزه کمه شوې ده متاسفانه په دې وروستیو کې. نو دا علت ته چې د کتاب صنعت هم ودرېدلی ده، کتاب کم چاپیږي، خو مطالعه زیاته وه، کتاب زیات چاپېدل. نو اوس تېر پورې دولت مربوط هغه لیکوالان چې په بهر کې اوسېږي هغه که هم خپل کتابونه دلته کابل کې چاپ کړه، د دې مالي مرسته ورسره وکړه، نو انشاءالله په کم وخت کې به بېرته د کتاب چاپ باندې حالت ته راوګرځي.
سمو صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څنګه کېدای شي چې د کتاب د چاپ غوړېدلې صنعت بیرته په پښو ودرېږي؟
لکه څنګه چې نصیری صاحب او زیرک صاحب وویل، همدغه علتونه هم دي. د تر څنګ باید د کاغذ په واردولو کې یو د کاغذ کموالی ده چې د دې سره، او د دې بل چې ستر علت چې ده د خلکو انګیزه لکه مخکې چې زیرک صاحب وویلې، او بل لامل دا ده چې لومړیتوبونه اوس نور شیان شوي دي تر هغو چې دا خلکو ته دا انګیزه ور نه کړل شي چې تاسو د مطالعې ته مخه کوي، او دا بدلون چې په ژوند کې راولي یوازې یوازینی شی چې ده همدا کتاب ده. نو بې له دې نه بل لار نور لار همسته لار چارسته خو مهم آغای امداده چه انگیزه دی خلکو توکر.
ناصری صاحب دی بحث پورستوی که با ستاسو نظر واخلم، مثلا کاغذ په برخه کې چارواکی مرسته نه کوي، انگیزه خو یا عمومی شیده او د نور خلکو مربوط ده، تعلیم البته د چارواکو مربوط ده چې د تعلیم دروازه خلاصې کړي، لیکن په خپله تاسو زیرک صاحب، سمون صاحب او نور خبرندوی ټولنې په خپلو کې څه کولی شته چې د کتاب صنعت بیرته وغوړوي؟ یعنی کوم کار چې ستاسو مربوط ده هغه باید څه وي او باید په هغه برخه کې ګامونه واخیستل شي؟
زما په نظر ټوله دنیا کې په دغه عرصه کې هیوادونه فرهنګي انقلاب ته نهایت زیات اهمیت ورکړی دی او ثبات ته یې ډېره ګټه رسولی ده او دې ته یې مهم کار ویلی دی. عمده مسؤلیت او معمولیت خو د دولت دی چې هغه باید سره همکاري وکړي چې هغه د ملي فرهنګي ستراتیژۍ جوړول دي. د هغې په رڼا کې اوس مثلا کدی په هره ولسوالۍ کې درې سوه واتنې ولسوالۍ دي، یو عامه کتابتون جوړ کړي او هغې ته یو کتابدار ولري. دغه بنسټو منځته راتګ او ورو ورو خپل یو جریان منځته راولي او دغه صنعت وده پیدا کوي. له بلې خوا اوس مثلا موږ اویس نه توانېدلی چې د افغانستان په دغه عرضه کې خودکفایي منځته راولو. مخکې د دې نه ایران او پاکستان کتابونه زموږ په اکاډمیکو مرکزو کې چې پوهنتونونه او مکتبونه دي هغه لوستل کېدل. یعنی اوس اویا خودکفایي او اکثر خودکفایي داره چې کتاب په افغانستان کې لیکل کېږي، چاپي ژباړل کېږي او دا ټوله پروسه په افغانستان کې سره کېږي. نو دغه یوه لاسته راوړنه ده، هغه باید وساتل شي. د ساتلو لاره دا ده چې دوی باید دولت شل میلیونه افغانۍ په ارزښت، یوازې شل میلیونه افغانۍ په ارزښت عامه کتابتونو ته کدی زمونږ خریداري وکړي، موږ کولی شو دغه صنعت بېرته تقریبا 40 سلنه په خپلو پښو ودروو او که دا خریداري ونه شي، ځکه یعنی دا موږ یو بلاوازه مرسته نه غواړو. دی نه دا خپل یو خریداري ده چې دولت کتابو ته اړتیا لري په عامه کتابتونو کې. د دغه لارې نه کولی شي چې موږ وده وکړو او په خپله د خپل منځ کې چې تر کومه بریده کتاب پلورنځي کولی شي، زما په نظر دوی باید په دې عرصه کې د ټولنې اړتیاو ته بیا فکر کړي وکړي چې دوی کومې اړتیاوې اوس لري، څه تغیرات چې راغلي دي، نوي نوښتونه په لاره واچوي او دغه هڅې کولی شي چې تربیده د موږ ستونزې حل کړي او هغه یوازې دا ده چې موږ باید د خلکو نوې اړتیاوې درکړو او د هغو سره مطابق موږ هغو ته خدمات وړاندې کړو. شاید بله داسې لاره نه وي.
صفیولا نصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسول، نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسول، له تاسو دریو څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15
د ازادي رادیوي ادبي مجله د پروګرام په دې برخه کې شعر او نثر ته مخه کوو. وړاندې شعر لرو تر هغه مخکې نثر. په پښتو ژبه کې لږ ساینسي مقالې لیکل شوې دي، ځینې خبرې شوې ساینسي مقالې بیا واضح نه دي، یا نثر د بلې ژبې تر تاثیر لاندې لیکل شوی وي، یا پکې معترضه جملې ډېرې راغلي وي چې د مبتدا او خبر ترمنځ رابطه له لوستونکي ګډوډه شي. که چیرته په یوې ټولنیزې مقالې کې جمله اوږده شي، بیا هم شی مفهوم له لوستونکي ګډوډ نه شي، ځکه چې له موضوع سره آشنا وي. خو ساينس د عادي خلکو لپاره په خپل ذات کې نوې شی دی، نو که نثر فصیح نه وي د مفهوم اخیستل ګران شي. د فزیک ډاکټر محمد تنها له هغو افغان ساینس پوهانو څخه دی چې تر اوسه یې په لسګونو ساینسي مقالې خپرې شوې دي. د ده نثر لوستونکی نه ستړی کوي چې یو پاراګراف ولولي بیرته پرې راتیر شي چې دا څه و. له دوی څخه مې د همدې وضاحت پوښتنه وکړه.
اصولو د ادبی اړخه ډیر زیات نه پوهیږم، خو دا په طبیعي ډول باندې چې کله خپله وس خپلې لومړۍ مقالې چې ما په 2008 کې لیکلې او د اوسنیو سره پرتله کوم ډېرې بدلې شوې دي، ډېرې ښې شوې. نو دا یو ډول نه پوهیږم په خپل سمیږي، یعنی زه خپله کوشش کوم که چې کله غلط ولیکم ما ته معلومیږي چې دا شی د جمله د ادبیاتو لاړخه درسته نه ده، نه روانه ده او نه هم مفهوم ورکوي.
نو دا وروسته چې تاسو دا خبره کوي چې تر پیل مو اوس نثر بهتره شوی دی، تاسو غوړي زیاتې مقالې هم نه دي لیکلي، لکه یو لیکوال چې شپه ورځ لګیا وي او دا یې کسب وي او ممارست نه وروسته د نثر بهتره شي، بیا هم څه شی د دې باعث شوی دی چې تاسو نثر بهتره شي؟ یوازې دقت که نه تاسو پښتو کتابونه هم لولئ؟
دقت بالکل، په خپل ځای ورسره د بشکل دینو لیکوالو کتابونه ټول ما ډیر پښتو کتابونه یعنی هر پښتو کتاب نه د لوستل لکه ناولونو دا ډیر کم ولما او رومانونو دا خو ځینې کتابونه چې دي مشروع استادانه د خالک لسوی دي ملوست دي خو کرښتا درته وایم د دې ټول ترڅنګ یو ډول چې کله جمله ناسته مو ولیکم خپل په دې سمنه ورته چې له سره ولولم په دې ځدانه مفهوم ورکی نه د لوستونکو لپاره واضح ده زه باید دا په بل ډول ولیکم.
ځینې کسان په دې باور دي چې یو موضوع باندې که څوک حاکم وي ممکن نثر په خپل سم شي. آیا په ساينسي موضوع باندې ستاسو برلاسي فکر نه کوي چې د دې باعث شوی ده چې واضح او سمه یې ولیکي دا مقاله؟
ما نه غوښتل دا خبر ووایم خو دغه خبره صحیح ده. او تر څو چې افغانستان هم خپله وایي چې که تاسو یو موضوع یو پنځه کلم ماشوم ته نسی تشریح کولی معنا ده چې تاسو نه تاسو تاسو باید داسې یو ژبه ورته تشریح کو یعنې که تاسو ښه سمه زده یا ماشوم باید ورباندې پوه کړه سئ او که سمه نه یې زده بل څوک هم نسی کولی په خپلو شکلیاتو کې په روان هغه چوکاټونو کې. نو دا خبره صحیح ده چې سړی په موضوع حاکمي بیا کولی سي په اسانه طریقه تشریح
له محمد تنها څخه په مننې. لیکوال او شاعر ډاکټر اکبر اکبر یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستول دی. له دوی مننه او دا شعر په ګډه سره اور.
سالو د وګم د ګل په ولو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا پکور د پلو سالو د وګم د ګل په ولو د سپروش پښوا پکور د پلو د شنوس پر لیو پیغلو کو راوړي د شنوس پر لیو پیغلو کو راوړي سترګې د پرخو کوګۍ د ګلو تندې کړو ماتي کچندې مات کړو تندې کړو ماتي کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو تندی کلو ماتی کتندی مات کلو پخوم د مولو پلاس د خکلو چشپو وی جار کلل پتورو مٹو سحر بتم چشپو جار کل پتور مٹو سہر بتم کلو پہا کھلو دا ببرچنی دا ببرچنی زلمی راٹول کلئی دا ببرچنی زلمی راٹول کلئی ویش تد مولو کارت د ګلو ویشت د مولو کارت د ګلو دا ببرچنی زلمی راټول کړی ویشت د مولو کارت د ګلو زئی چې جون تیر کړو غیک کې د خکلو ترڅو بناستیو د مرګ تر چلو زئی چې جون تیر کړو غیک کې د خکلو ترڅو بناستیو د مرګ تر چلو وهې د فکر په اکبر راغلا واحد فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو خوچا منلو چا نمنلو واحد فکر پا اکبر راغلا خوچا منلو چا نمنلو
د غزل سر آزادی رادیو ادبی مجله ران غاړو تر بلې غنی زه احمد شبر لتا سو اجازه غواړم شدی وی
سدپ هر وطن دلنا بازار شون تبار دورا شون سر همکار دنا مکار آغا جون پمرگ اصاد دنیا شبه روزگار روزگار روزگار